سلامونه درنو اوریدونکو، نن یک شنبه د تلې یا میزان میاشتې نهمه نیټه او د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یو شنګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تېرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې ښاغلي متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت د اسلامي پیوستون په نړیوال کنفرانس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر ورکړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سې شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کنفرانس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دینی عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دینی عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبان حکومت په دې اړه چې د تهران کنفرانس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمان څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر یې په کابل کې سور کړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې وویل د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1325 هجري کال کې د پادشاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. په همدې حال کې د دې برید د مړو شمېر پرون لږ تر لږه 9500 تلوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت د جوړو شویو مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. او د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې د وسلو د تولید لپاره د دفاعي صنایعو د یوې اتحادیې د جوړېدو خبر ورکړی. ولادیمیر زیلنسکي پرون په کیف کې د دفاعي صنایعو د اتحادیې د پرانیستو په مراسمو کې چې د ده په وینا د متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني، ترکیې، سویډن او چک جمهوریت د صنایعو استازو ګډون پکې لاره، د عصري دفاعي صنعت د پراختیا پر ژمنه ټینګار وکړ. ښاغلي زیلنسکي پر ټولنیزو شبکو لیکلي دي چې د عصري ټکنالوژۍ د کارولو په وسیله او د نړیوالو په مرسته د دفاعي تولید پراختیا له هغې ډلې د مرمیو، توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تولید د اوکراین له لومړیتوبونو څخه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل له 19 میاشتو راهیسې دوام لري. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. همدا ډول به د معلولینو د بېلابېلو ملي لوبډلو د یو شمېر لوبغاړو شکایتونه هم واورئ چې وایي د افغانستان د پارا المپیک کمیټې مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. او په نړیوالو مسایلو کې یو اروپایي بنسټ ترکیه د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعال عثمان کولای په ابدي بند محکوم کړی. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. غنم په ټوله منځنۍ اسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کیږي چې یوازې وریجې ځای نیولی شي. د کښتۍ د خبرداري د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هیواد د بېلابېلو سیمو خلک اندېښمن کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې قزاقستان افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د نګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتۍ د خبرداري د سیسټمونو شبکه یا فیوز نټ چې په زیانګالو هیوادونو کې د غذایي خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړې شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ به یې خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نټ وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوې. محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی.
برنج درجه اول 3400،
لومړی درجه وریجې په 3600 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي اوړه په 1200 افغانۍ او وطني اوړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بای کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټره دبي چې په 1450 یا 1500 وو اوس په 1450 افغانۍ سیوي.
د فیوز نت د راپور له مخې جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات ښه وي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس در راپور لمخه د کندهار بازار د جنوب لویدیز ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان وو. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان وای
دا چې بیروزګاری شپږ دنیا یو خواري هم نسته او به وچې د کښم نه دی کړی یو د نه تخم نه لرو غنم نه لرو چې وی کوم ځکه موږ دغه شاړې پرتې دي پر دنیا یو ژوندګي نسته نش پنې نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خایشت چې موږ ژوندګي را برابر کړي موږ ته یو کار او کټاره برابر کړي.
د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولې سیمې په تیره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور له مخې د سیمې 70% وریجې پاکستان تولیدوي چې د سیمې د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادرېږي.
و موردل چې د کښتۍ د خبرداري د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د کاج پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د دغه ځانمرګ برید یو شمېر ټپیان بیا وایي چې د دې پیښې څخه وروسته له جسمي او روحي ټپونو سره ژوند تېروي. د کاچ پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د میزان یتلې میاشتې په اتمه نیټه برید وشو چې له امله یې 350 تنه ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په 13مه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاچ تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 113 نورو ټپیانېدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره ښځینه زده کوونکې وې. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکې زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړې وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ
د کاچ ښوونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زنین کې د عملی کاچ شهید شد. وقتی شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاچ په برید کې شهید شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاچ کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبی الله مجاهد د کاچ تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یوه خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې شپږ غړي یې د ده په وینا د کاچ پر تعلیمي مرکز د برید عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاچ پر ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي دي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ نوماندانو څخه ده. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومول کېدو د افغان ښځو او بشري حقونو ته فعالانو ترمنځ خبرګونونه راپارولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کوډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کنفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه هم داسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، په هغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغشان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغشان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده همدغه جایزې مستحقه ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغه جایزې ته نومنده شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. یو اروپایي بنسټ د ترکیې د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعال عثمان کوالای په ابدي بند محکوم کړی. کوالا او تن نور فعالان د گیزی پارک په اعتراضونو کې د ګډون په خطر په 13 کاله بند محکوم شوی وو چې درې تنه یې پروسه کال خوشې شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای شورا یو پارلماني بنسټ چې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د قانون د حاکمیت په برخو کې کار کوي، پرون د بشري حقوقو د مدافع او مدني فعال عثمان کاوالا لپاره د ترکیې د سترې محکمې لخوا د ابدي بند حکم وغنده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې کاوالا د اناډولو د کلچر په نوم د هغې غیر انتفاعي ټولنې مؤسس دی چې د سولې او د خبرو د ترویج لپاره هنري او فرهنګي پروژې عملی کوي. نو موړی تیر کال وروسته لدې چې محکمه د 2013 کال د اعتراضونو د تمویل لاره د حکومت په پرځولو تورن کړ، په ابدي حبس محکوم شو. د 2013 کال مظاهره په ترکیه کې د گیزی پارک د اعتراضونو په نوم یادېږي. 15 کلن عثمان کاوالا وروسته لدې چې په 2013 کال کې ونیول شو، تر اوسه د استانبول په څنډو کې د سلیوري په محبس کې بندي و. د اروپایي شورا د پارلماني ټولنې څېړونکو جان هاویل او ستيفان شناخ د ترکیې د استیناف د محکمې لخوا کاوالا ته د ابدي بند حکم پر تایید د خفګان د خودلو ترڅنګ کاوالا د خیر ښېګڼې سړی وباله او ویل چې د دې حکم تایید د کاوالا د خوشې کولو په برخه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې د 2019 او 2022 کلونو دوه پریکړې له پامه غورځولې دي. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ترکیې د محکمې حکم غندلی. د بشري حقونو ډلې وایي چې ښاغلی کاوالا د ډیرو کمزورو شواهدو په اساس تر تعقیب لاندې نیول شوی او د هغه قضیه سیاسي انګیزه لري. پر کاواله سربیره و نور کسان هم د گیزه په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر هر یو په اتلس کاله بند محکوم شوی و چې له دې ډلې درې تنه تیر کال د محکمې لخوا خوشې شول. عثمان کاواله د وسلاو هاول د بشري حقونو جایزې لپاره د دریو کاندیدانو له ډلې دی چې په پام کې ده د اکتوبر په نهمه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغې ګټونکي ته ورکړل شي.
لا خبرونو ور اخوا
تر زینو نور راپورونو مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان جون او شوزو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا مقاله ډاکټر شانتي ماریت دی سوزا لیکلې ده چې په واشنگتن ډي سي کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړیتوب لري. په دې مقاله کې راغلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو په حاکمیت کې د افغان نجونو او ښځو پر بد وضعیت د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشو. لیکوالې وړاندې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسلې ته اشاره کړې ده. د افغانستان په ادارو کې له کاره د ښځو د راګرځېدو مسله یاده کړې ده او بیا یې د لیکنې په اخره کې دا پوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو دا نوښت به د طالبانو د تګلارو د بدلېدو سبب شي. لیکواله دې سوال ته په خپله مقاله کې داسې ځواب لیکي چې هغه وخت دا ممکنه ده چې غړي هیوادونه په یوه خوله په ګډه لاس په کار شي او ملګري ملتونه هم یوه روښانه کړنلاره ولري. همداراز سخت نړیوال فشار کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک بدل کړي، خو که چېرته هیوادونه سره ویشلي وي او ځینې هیوادونه د اقتصادي فرصتونو او ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره شکیل وي، کله به هم نړیوال دې هدف ته چې افغان نجلۍ یو ښځه خپل حق ترلاسه کړي ونه رسي شي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې بیا له افغانستانه د تلونکو یوې ډلې کیسه راخیستې ده. انډیپنډنټ ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورسره کړې ده په پاکستان کې ګیر پاتې دي. دا ورځپاڼه لیکي د افغانانو په سلګونو کورنۍ چې ډېرو یې په افغانستان کې له برېټانیې پوځانو سره کار کړی وروسته تر دې په اسلام آباد کې ساري شوي دي چې برېټانیا پروسه شکل د دغو کډوالو د رایستلو لپاره د چارتر الوتکو الوتنې اسلام آباد ته بندې کړې. همدارنګه له دې کډوالو وغوښتل چې مخکې تر دې چې برېټانیا ته سفر کوي ځانونو ته دې کورونه پیدا کړي. انډیپنډنټ لیکي د دې کسانو ویسې خلاص شوي دي. پاکستاني پولیس بی ویزو نه پریشتي او د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې پولیس و هوټل ته چې د افغانان په کې ژوند کوي ورغلل، د دوی د اسنادو پوښتنه یې وکړه او یو شمېر کسان یې ونیول چې بیا د برېټانیا د سفارت په منځګړیتوب خوشې شول. ورځپاڼه د دغو کسانو په وینا لیکي چې دوی دا ویره لري چې له پاکستانه به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویستل شي. انډیپنډنټ لیکي په برېټانیا کې یو شمېر پوځي مشران د پارلمان ځینې غړي او انتقاد کوونکي برېټانیا ملامتوي چې دا کسان چې له دوی سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته کړې وه هیر کړي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور سموږ قضاوت ستاسو.
د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینې لوبغاړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د روزنې لپاره یې لوبغالی نشته، له دو کلونو راهیسې ورته د استریو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی. که څه هم د پارا اولمپیک ریاست اوسنیو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست پخوانیو مسؤلانو د دغو ستونزو لامل د مدیریت کمزورتیا بولي. جزئیات یې په دې راپور کې.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زغپل د ملي لوبډلې لامبوزن مخترسه مختهز د سیاوزای چهل د دوبو هاوزوی نه دی خودل شوی چې حل تخپل تمرینات وکړو. موږ باید پونه کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پاراولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چیډ اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پاراولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پاراولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونونه شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلیه نه ده ترلاسه کړې. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو حوص نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلي نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پاراولمپیک یو شمېر پخواني چارواکي د پاراولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پاراولمپیک پخواني رئیس عبدالحسین حصاري آزادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پاراولمپیک څانګې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بېلابېلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بېلابېلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګستر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځولو.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اوردګو ولایت د تنقیو ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته دی بل په وړاندې راوتلې دي. دا ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونو په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج وایي یادې سیالۍ د ولایت په ساته وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه و ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا د 2 هفتو په جریان کې پای ته ورسېده.
یادې سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولای د لوبو کې ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول د سړک پوښ شي تر څو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش د مسؤلینو دا غوښتنه ده چې د کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګ ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
سره لدې چې د جیمز ویب لاستول ورسته د هابل تلسکوپ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو د دغه تلسکوپ تازه د ستورو د چودنې تصویرونه ځمکې ته لیږلي دي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بې حده پراخه ساحه کې د ستورو د چودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بې ساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کال لري ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو 3 کال پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کیږي چې بشر ته د عالم له خورا لري ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې